ټولنا واشني او نوراغا نورځي لا واشيره لکه الیاس ته از موږ وطندارو جنت ته نصیب شي. وړاندې د مخکښو شوزو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو، 12:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د ازادي رادیو تکړه خبريال محمد الیاس دایي نن سهار په مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې په شهادت ورسید. افغان چارواکو او د غراز د خبريالانو بلا بلو ملاتړ بنسټونو د خاغلي دایي وجنه غندلې ده او دایي پر بیان ازادي بریډ بللی. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري. بل لورته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لسګونه کسانو د وژل کېدو خبره کوي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې اوج ته رسیدلې دي.
دا سدی رادیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره و. ونیس پروګرام مخکښو شزو ته مخه کو.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو د مخکخي خزي په خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرم لزان سره چې وا اغلی متحره احمد زیده د پکتیا ولایت مرستیاله او بل لمن سره شمیم اميري ده چې د هم د خزو فعال ده او ترڅنګ نور ډیر کارونه هم کړی دي او د بخپل لخپل دندو هم تاسې ته وایي. اغلی شمیم اميري تاسې مغه غوري خبرونه ته خره خلاص.
زه هم په خپل وخت سره قدرمند اریدونکو د ازادي تیاراتي اریدونکو ته تاسو ته او د ګران ملمنی ته خپل توار سره سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې خوشاله اوسئ او ښه وختونه ولرئ. زه هم خپل لنډ پیژندنه وکړم.
بله مهرباني.
البته د افغانستان لوري ما خو تعلق د ننګرهار سره دی. ماسټری می علوم اجتماعي کې کړی دی، د پاکستان نه می کړی دی او هلته مې ټول تعلیم د هغې ځینه حاصل کړی دی. خو د تعلیم د ماسټری نه وروسته بیا راغلم د خپل وطنوالو خدمت دپاره، د خپلو ځپل شوي خویندو ورونو میندو خدمت دپاره. زما همدغه یو اراده وه چې زه کله تعلیم حاصل کړم نو زه به دوباره راځم خپل وطن ته، د خپلو خویندو دپاره به زه دغه کوم، هغې سره به کوم مکو ما دغی ستونځي او مشکلات او چلاس او غریوان دي دغه حل لارې چارې به نور د مرستو سره مرستو، البته د نور مرستو په بنا باندې به زور سره حکومت کوم.
زمګ د دغه میل منی اړیکه پری شولا بیا به هم اغلی احمد زی تاسیس ماغه غوري.
بله مهرباني خوره.
تاسی اوس مهال د پکتیا ولایت امرستیاله یاستې د دې په اړه ته وایا چې د غلطه یعنی تاسی ځان څنګه احساسوي د خزو لپاره به تاسی موجودیت اوس مهال په دغه پوسټ کې تاسی په نظر څومره مفید او ګټور وي؟
ډیره زیاته مننه. لکه بار بار ما تاسو سره په مصايبو کې ویل دي زه ورسته د فرې او جن ریسرچ جمهور مغرک معرفي کړم په چا ته د ټولنیز چارو هغه کې مرستیاله پاتې ولایت مقام ته. نو په شروع کې زه خپل ملک زره یې ردم په دې ته د پکتیا ولایت پښتانه دسه لګزر جګ غوندې دي ما اوریدلې وو ولې برخلاف چې لارم واقع د ما سره ډېر خبر خورده کوم دلیل دا شی چې ما خپل د دوی زموږ خپل ما د همدې ولس د همدې خاورې د همدې منطقې یو بچی هم سره لوی شوی یم او د خپل ولس په نظم او په اراده او د دوی په هغه اساسو نزاکتو باندې زه خپله مخکې نه پوهېدم نو مخکې له مانه واقعا که زه دلته یم بعضې خویندو کارونه کړي وو وکیل صاحبانو نورو نورو خو د ما په ورتګ سره یو ډېر عظیم بدلون راغی د پکتیا د ښځو په کارکردګي کې هغه دلیل چې د اعتبار جوړول ده یا اعتماد سازي ده مخکې له مانه هېڅ یوه خور وه په نوم د مسکا منګل چې هغه د جندر امره وا او عمل په خپل اتاق کې ولغنه بیچاره تنا و ورته ونه نوتر په جرأت سره نه شو کولای یعنی محدودیتونه ولې د ما په ورته سره د ښځو ډېر زیات رښتو په موږ په اخیستلې سو په مثال هغه ته تدریسي معاونه راغله د معرف بخش کې د موږ غوړو سوالې کې چې څو کاله منتظر وي خویندې د امرینو په اساس مکاتبو ته راغله تخنیکی مسلکی تجربوی هغه ته امر ښه راغله جان تر امرین معرفي سوله یعنی د دې موږ خويندو یو اخلاقی جرأت پیدا ک کاری جرأت پیدا ک او په زمن کې نارینه او د دوی ورونه د دوی پلارونه د دوی خاوندانو دا اعتماد پیدا ک چې او خزم کولای شي چې په اندغه د پکتیا په اجتماع کې کار وکړي او زه ډیر زیات خوشاله یم چې د لمانه زیات هغه کړی خپل اداري باش کړی والی صاحبانو کړی مان صاحبانو کړی په زمن کې علما کرام کړی ځوانانو کړی ځوانانو د ما هر حرکت ډیر تقدیر کړی جامع مدني خویندو نو دغه د دوی په اصطلاح حمایت و یا د دوی همدغه تشویقول و چې ام ما ته د کار سام مسایده شوله چې زه وړه مخ په وړاندې لاړه سم ام نورو خویندو ته شو چې دغه خوشبختانه خوشبختانه زه به تاسو ته یو ښه زیری درکړم تاسو به خپله پرې خبرې موږ اولین وار باندې د ما په ابتکار باندې موږ ښځو ته جنکۍ ته د فارغانو د مدخل ولسوالۍ کې ما د هغه کورس د امانګۍ د کانکور ورته شروع کړو بیا د سبل معاون صاحب مرکز کې شروع کړو تاسو قبول کړئ نستا کړل چې هغه کومه ښه طرحه چې رئیس جمهور ورکړې وه کودوله ورکړي د ښځو لپاره زموږ د کانکور ټول خویندې کامیاب شوې یعنی دا بیخي د پکتیا په تاریخ کې یو لوی بدلون د چاسرن تصور کیږي خو بل در معلومی نه څه پته نه تل نو له نن ورځ موږ ته موږ خویندې په اختزیا مدخلو نه ولسوالۍ نه پټان فرزن سمکنه نه ځاځي اروپ نه سید کرم نه له دېونه دوی مختلف ډېر جګو پازه ته کامیاب شوي فرزن مثال دوی هغه ته کامیاب شوي کمپیوټر ساینس ته کامیاب شوي اقتصاد ته کامیاب شوي زراعت ته کامیاب شوي تعلیم تربیه ته کامیاب شوي چې دا اته سمه خویندې چمپیان ورته هغه ټوله کامیاب شوي یعنی دغه موږ په دې باندې کوو چې دغه یو اخلاقي جرأت ده چې د موږ خویندو د اسلام په چوکاټ کې چې د دوی حق ده چې باید تعلیم وکړي نن ورځ زموږ خویندې او یوه لویه غټه ستونزه هم د پکتیا همدا وه چې موږ کدرونه نه درلودل فرضاً امرین اکثریت استادان نارینه دي او د موږ مشکل به په دې کې ده د پکتیا د خلکو چې جنکۍ غټې چې چون استادان نارینه دي بیا هغه کورو کې کېدی نو دغه خویندې چې د موږ لونه په خیر سره دوی فارغه شي نو د دوی به دغه غټه لویه ستونزه به د پکتیا ولایت تعلیم تربیه بخش کې په صحت بخش کې په مختلفو بخشو کې به زه په دې متيقنه وم چې انشاءالله حل به شي دا تقرر د کانکور ورز مثال نور زیات مسایل دي چې ما په ورتګ سره مخکې له دې نه چې دومره دې باندې یعنی خلکو نارینه او د سلک بې اعتباره غوندې وي په دې ښځو ولې هغه کوم مدیریتي بخش چې ما کومه معلوماتو مطالعه ما له خپلې ټولنې درلوده د دوی په همغه احترام باندې چې زه ورسره وړاندې لاړم دوی هم له بایک ورته وویل هم زه حمایت کړم هغه خپلو اولادو ته لوڼو ته خویندو ته اجازه ورکړه او له دې نه ډېر زیات خبردار ده چې زه تر بند پټان پورې لاړم یعنې هر ولسوالۍ ته چې زموږ تللي ولسوال صاحبانو د احمد ابا د سید کرم د وزیر د هغه میرزکی د تمکنای او د دند پټان یاندا ډیر لری ولسوالی دی هر یو ته مختلف د معرف بخش مختلف بخشو کې ډیر زیات معنی موږ نه هغه کړي پزیرایي وکړه قدردانی وکړه ماته د ملال پورنې سره واچو زیات ذات دي موږ او موږ هغه د دوی مشکلات مانن سره د معرف سره وته د دې مشکلاتونه ټول راټول کړل هغه را انتقال کړل مرکز ته تا کوم امکانات دي چې په مرکز کې چې رئیس معرف په همکاري د ولی سایبان په همکاري د موږ په همکاري تاسو دلته نه کیږي هغه انتقال کړل وزارت معرف ته نو د ما ورتاک سره واقعا زه په دې باندې ډېر خوشاله چې د موږ خویندو ته لاره د تعلیم او لاره د کار آماده سره مخکې دوی کارونه کول دې کې شک نه و مخکې له دې نه و خو په مشکلاتو مېتی ستونزې وې دا وې بلې زما په ورتاک سره هغه اعتماد ته فرض مثال دوی ته ثابت سره چې وکه د مدیر ښه مدیر هم کېدلی شي ښه رهبر هم کېدلی شي اوبه ښځې لږ مریضې یعنې هغه شی چې مخکې له دې نه دوی تصور نه کوو چې وکه ده به څنګه معاونیت وړاندې بوځي یا به څنګه فرض مثال دوی به رهبري به وکړي یا به څنګه دا ولسوالۍ ته لاړ شي یا به څنګه دا غونډو کې خبرې وکړي نو ما همېشه چې کوم غونډو کې برخه اخیستې ده زیات ولس نه خپل تعلیم او تربیې ته تشویق کړی ده د وطن د محبت دې لپاره د صلحې لپاره د وطن د خپل وطن د ارزښونو لپاره په ټولو غونډو کې ما دوی ته ویلي یګانه هغه څه چې موږ له دغه بدبختي نه خلاصوي هغه به زموږ تاسو تعلیم او تربیه وي ډېر سخت مشکل په پکتیا کې په ټول افغانستان کې لرو چې جنګ روان ده د موږ زیاته خویندې کونډې دي هغه بېچارهګان وړکي ماشومان ورته دي هغه بې سرپرسته دي هغه بې عصري دي نو که موږ سره دنیا واقعا کومک د تاسو له طریقه موږ په ټولو دوستانو که افغانان دي که خارجیان دي دغه کسانو ته د حمایت لپاره باید داسې دلته ګاس د ولایت له خوا نه د موږ دولت له خوا نه کار کېږي خدا بسنده نه ده زه دغه مرکزونه جوړ شي چې دا بې سرپناه ماشومان دغه بیچارهګان هملته پکې وو مکتبونه وایي
اغلی احمد زی انشاءالله چې دغه خبرو ته به بیا راشو زموږ اوریدونکي هم همدا اوس په کرخه دي یوه پوښتنه به زه بله هم له تاسو نه وکم د آمادګي کانکور یا د کانکور د تیاریانو په اړه باندې چې تاسو د نجونو لپاره په پکتیا ولایت کې جوړ کړی وو کدا راته ووایاست چې دغه په دولتي بودجه باندې جوړ شوی و دغه آمادګي د کانکور د دې مصارف کدا تاسو په خپل مالی توان باندې جوړ کړ او څه تمه کیږي چې دغه نجونې به ټولې کانکور کې جذب شي او د دوی په وړاندې بستونز بیا نه وي خو دغه پښتنو جواب به بیا ورسره راته وایست اوس به یو ځل بیا هم اغلی اميري ته وار کوزه کچې د ټلیفون کرخه لګ مخ کې قاته شله اغلی اميري بیا هم خره غلاست کده راته وایست چې ستاسو په وړاندې په پاکستان کې چې کله تاسو زده کړې کولې ستونزې او ننګونې وي لکه څنګه چې اوس مهال په افغانستان کې د افغانونو په وړاندې شته
پاکستان کې د افغان مهاجر په حیث باندې واقعتا موږ هم ډېر ستونزو سره مخامخ شوي وو موږ هم په مهاجرت کې لوی شوي وو په جهاد کې لوی شوي وو ستونزو سره خو زمونږ یو اراده او یو مقصد دا و چې موږ په خپل دغه مهاجرت په وخت کې دغه خپل وخت دغه ستونزو سره یعنې لاس ګرېوان یو خو دغه ستونزې موږ په ځان باندې حاوي نه کړو زمونږ هدف به دا وي چې کله موږ خپل دلته تعلیم حاصل کړو نو موږ به خپل افغانستان ته بېرته ځو هغه خویندو لپاره چې هغه موږ ته ضرورت لري د هغې د حق د دفاع کولو دپاره د هغې د مشکلاتو راجګولو دپاره موږ هغې سره کومک وو په نوم دغه و چې کله ما خپله ما تاریخ خلاصه کړله نو په اول فرصت کې ما خپله اراده وکړله چې زه به انشاءالله تعالی بېرته افغانستان ته ځم خپل خویندو او میندو او هغه کسان چې هغه خویندې چې ځپل شوي دي اوازونه ادب دي اوازونه څوک نه اوري نه فامیل کې نه جامه کې نه ټولنه کې ظاهر دپاره زه کار وکړم نو همدغه سبب شلو چې ما خپله مبارزه شروع کړله یعنی زه هول چې راغلم ما وظیفې پسې منډې ونه کړلې ما خپله شخصي مبارزه شروع کړله د شمشاد تلویزیون د طریقه ما د خویندو د خرچې کولو دپاره په هر پروګرام کې برخه واخیستله ستونزې هغه ستونزې چې زمونږ په خویندې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې د وظیفې پروژه په برخه کې د صحت په برخه کې د هر هر توپیر او هر ناروا چلن چې ورسره کېږي د هغې د غږ جګولو دپاره مونږ هڅې ځلې شروع کړلې او مختلف خویندې هغه چې زمانه مشران وي په عمر کې په تجربه کې د هغو سره مې رابطې شروع کړلې د هغو نه مې مشورې اخیستل شروع کړلې او ما ورته یو طرحه جوړه کړه چې څنګه مونږ کولی شو هغه ښځو دپاره مونږ کارونه وکړو چې د هغې غږ څوک نه اوري څوک د حتی هغه فامیل چې فامیل کې اوسېږي د هغې غږ نه اورېدل کېږي مثلا یو جنۍ ده غواړي خپل تعلیم وکړي خو مور او پلار یې اول ورته وایي اول زه اقتصادي وضع مې ښه نه ده په تا تعلیم نه شم کولی په زوی باندې کوم دغه زما هدف دا و چې زه دغه تاوتریخوالی او دغه توپیر چې د ښځې او د سړي د زوی او د هلک په منځ کې دی د دې دپاره زه ډېر کار وکړم او د ښځې هم اهمیت په ټولنه کې یعنی دغه کوم راجب کوم او ټولو ته دا ثابته کړم چې که تاسو خپل زامنو ته احترام لرئ خپل زامنو ته خپل زامن هم د قدر ور دي همداسې ستاسو لورګانې هم د قدر ور دي نو همدا سبب شو ما په ډېر لنډه موده کې په شمشاد تلویزیون کې په اریانا تلویزیون کې په هر تلویزیون کې ما د هلې ځلې شروع کړلې که په فارسي که په پښتو په هر ژبه باندې یعنی زما ته همدغه یوه لاره ښکارېدله چې زه خپله د میډیا د طریق نه خپل د خویندو هغه خویندې چې په ولسوالیانو کې اوسېږي لرې پرتې سیمې کې اوسېږي هغه خپل غږ نه شي پورته کولی حتی هغې ته فامیل اجازه نه ورکوي چې هغه خپل غږ چې کړي نو ما زما کوشش وکړو چې د هغه خویندو د ټولو خویندو یو غږ شم همدا سبب شولو چې ما ډېر زیات پروګرامونه کې دغه په شراکتو په شریکه شوم خپل خبرې مې وکړلې او واقعتا حتی رئیس جمهور زما د پروګرامونو ستاینه وکړله او ما هم ډېر زیات د ښځو یو دوه د رئیس جمهور صاحب سره مې یو دوه ملاقات ولرلو د جلال آباد ښځو ستونزې د نورو ولایتونو ولسوالیانو ستونزې چې هغه البته د ښځو ټول ستونزې یو قسم ستونزې دي خو بعضې ولسوالیانو کې چې هغه ډېر زیات ځپل شوي دي د تعلیم د صحت د هر دغه نه وروسته پاتې دي نو د رئیس جمهور سره ما ډېر زیات خبرې وکړلې چې موږ باید هغه کسانو ته هغه نجونو ته مکتبونه جوړ کړو پروګرامونه جوړ کړو ترینینګونه ورته ورکړو تر څو کولی شي هغه تعلیم حاصل کړي هغه په مختلف یعنې په خپو باندې ودرېږي او زما یو خبره دا وه د رئیس جمهور نه چې هغه په خپل انتخاباتي کمپاین کې دا موږ سره وعده کړې وه چې د ښځو لپاره به یو الیته پوهنتون جوړوم زه دا نه وایم چې ښځه او نارینه یا ښځې یا خویندې او ورونه یو ځای درس نه شي ویلي نه بالکل یو ځای ویلی شي خو زه غواړم چې په نورو هېوادونو کې د ښځو لپاره هغو خپله مثلا که موږ نږدې پاکستان ګورو فاطمه جناح میډیکل کالج د جنکیانو لپاره خاص در جوړه شوې ده نو زما هم دغسې یو اراده او رئیس صاحب جمهور خپل دغه کمپاین کې هم ویلي وو چې زه به د ښځو لپاره یو پوهنتون جوړوم نو ما هغې ته خپل طرحه وړاندې کړه چې هغه فامیلونه چې نه غواړي د خپل لورګانې یا اولادونه د هلکانو سره د تعلیم دپاره اجازه ورکړي نو رئیس صاحب جمهور صاحب ته نه ما ډېر زیات خواهش وکړه البته زه تنها نه زما نور همکاران ما سره وي چې د ښځو دپاره د جنکیانو دپاره یو علیحده پوهنتون جوړ کړي چې طبي معالجوي پکې وي استرمالجي پکې وي د استادانو یا تعلیم تربیې دپاره یو پروګرام جوړ وي هر هغه شی وي چې د ښځو دغه دپاره ډېر زیات یا قابلګي یا نور داسې پروګرامونه نو رئیس صاحب جمهور موږ سره وعده کړې ده خو تر اوسه پورې د رئیس صاحب جمهور وعده فکر نه کوم چې عملي شي یا عملي کیږي نو دا به موږ هم یو هلې ځلې به بیا شروع کوو ان شاء الله تعالی د ننګرهار د ښځو په نماینده باندې ان شاء الله رئیس صاحب جمهور سره به بیا ملاقات کوم دغه وعده ورته ان شاء الله بیا دغه کوم په یاد دغه کوم چې دا موږ سره دا وعده پوره کړي او په ننګرهار کې خاص کر د ښځو لپاره یو دانه پوهنتون جوړ کړي تر څو د ننګرهار نجونې ماشاء الله ننګرهار نجونې په هر دغه کې مخکې پرمختګ کړی دی زه چې کله ننګرهار نجونې ګورم ډېر زیات افتخار کوم ډېر زیات خوشحالېږم خو دغه د رئیس صاحب جمهور نه به زمونږ دا تقاضا وي د ننګرهار د خویندو همدغه تقاضا وي چې زمونږ دپاره یو علیحده پوهنتون په جلال آباد کې جوړ کړي تر څو دا زمونږ پرتې سیمې نجونې چې نشي کولی د چې روزانه لاړ شي راشي د دې دپاره لیلیه جوړه کړي د دې دپاره ډېر زیات یعنې زمینه برابره کړي چې دا د تعلیم دپاره لاسرسی پیدا کړي ډېره مننه
بلې ډېره زیاته مننه اغلې امیری بیا به هم اغلې احمد زی ته راشو اغلې احمد زی تاسې مهرباني وکړئ
کوم کورس موږ شروع کړو یا هغه د زیات قابل دی هغه نه ده چې ډېره زیاته بودیجه ما نه ده په مصرف کړې هغه اولینه دوره جنکیانه وي د احمد ابا بیا ما د دوی په خوښه باندې یو استاد ورته استخدام کړ هغه ته مې تنخواه ورکوله، بیا د دوی ته مقرتاسي او دال معرفه ورکړې، منتان زراعت هم د کار کو. او خوشبختانه خوشبختانه ولس کسه وي دوی چې کانکور کې برخه واخیستله دا ولس والا ټولې اخیستې وي، کامیابه شوي. نو دا خبره ما په دې باندې یاده کړه چې دغه موږ لږ لږ فرض مثال دغسې ابتکارات وکړو، د دغسې مظلومو د هغه سیمې چې ډېر زیات تهدید لاندې دي، هغو باندې فرض د اقتصاد لپاره نشي کولای چې خپلې برنامې وړاندې بوزي. نو دا به کولی شو په شکل دی یو مثال ما تاسو ته وویل چې ډېر ښه تاثیر یې وکړ، همدغسې د موږ ابل معاون صاحب هغه په مرکز کې داسې دی سواده موزي وروسته له مانه هغه کو شروع کړو نجونو ته چون دغه د آمادګۍ د کانکور دلته مشکل دی کېدی چې پکتیا کې نارینه وو لپاره هم دومره ډېر کورسونه نشته لکه دا د آمادګۍ د کانکور نور، لکه کابل کې چې دی یا جلال آباد کې دی یا مزار یا هرات نورو جای کې محدود ډېر کم دی. اصلا ما خو بېخي لیدلی نه دي، خو محدود شاید وي، ولې هغه د جنکۍ ته خو بېخي امکان دی دی موږ دا ابتکار په دې باندې وکړو چې اکثره وخت به د جنکۍ ورتګ پانتون ته ډېر زیات مشکل وو. د دغه کار سره دوه کارونه دلته اغوستي، خو دی صاحب خیر مې چېږي تحصیلات عالي دغه نوې طرحه چې ولایتو ته مشخص کودونه ورکړ، یعنی مشخص صنفونه کې هغې وکړ لکه په شورا ولایتي کې چې باید حتما درې ښځې، یعنی دا دف دا شی و د دغه دې کار دا ښه نتیجه ورکړه چې تمه د پکتیا جنکیو خپل منځ کې دوی رقابت وکړ، یعنی نالکانو سره رقابت نه و. یو دې کار فایده ورته وکړه، دون چې دغه موږ همکاري ورسره وکړه، نو دا سو چې موږ سږکال ډېرې زیاتې جنکۍ په کانکور کې کامیابه شوې. نو زه به یو موضوع تاسو ته ووایم، بعضې خلک یا میډیا یا دا نور کسان ځینې مسایل ډېر زیات وړاندې کوي. زه خو ټولې پکتیا کې وګرځېدم، فقط د پکتیا خلک د دې موضوع لپاره چې دوی لږ زره ده جون خویندې دا فرض مثال په ساتل کار یا د تعلیم د دې نه ممانعت کوي، یګانه دلیل بې امنیتي او د لارې وضعیت ده. یعنی دوی وایي چې خدای نه خواسته موږ پښتانه خلک یو، سبا موږ ته کوم پیغور پاتې نه شي. د پکتیا خلک واقعا روښانه خلک دي، متمدن خلک دي،
بلې ډېر ښه. اغلی احمد زی، اغلی امیری، د نجونو په وړاندې عمده لاملونه څه دي چې دوی لا تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟
ډېره مننه. ګوره، تنها تنها په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې زمونږ نجونې، زمونږ میرمنې، زمونږ خویندې، زمونږ میندې د مختلف تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. عمده عوامل چې دی مونږ به ټول نه مخکې دا و چې د علم کمی دی، د تعلیم کمی دی، د ښځو حقوق ناپوهي، یعنی څوک نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه شی دی، عامه پوهاوی د ښځو د حقوق په باره کې نشته دی. بعضې انجوګانو، بعضې دولتي ادارې البته که کار وکړلو، داسې بنیادي کار یې ونه کړلو، داسې سرسري کار یې وکړلو، د جندر په نوم باندې ښځو یې د کورونو نه راوویستلې او د جندر د توپیر تصریح خو د دې دپاره پروګرامونه او ټرینینګونه شروع کړو. خو اصلي اساسي خبره چې وا د ښځو د خپل کور کې خپل مسایل څنګه حلېږي، د مشرانو په طریق باندې څنګه حلېږي، ښځو او میر څنګه خپل مسله حلولی شي، دغه باندې ډېر بحث نه کړلو. او دغه باندې بعض انجوګانو چې کارونه شروع کړلو، صرف تاوتریخوالی د دې په سبب باندې اضافه شروع کمی نه شروع. موږ ګورو چې بعض ځایونو کې چې ټرینینګونه دایر شروع د جندر په نوم باندې، صرف ګورو موږ ښځو لپاره ټرینینګونه هلته جوړ شلو، ښځو ته دا پوهې ورکړو چې تاسو خپل د سړي نه څومره حق غواړئ. نه، حالانکه ګوره هغه احمدي خورو ویلي موږ مسلمانان یو، الحمدلله، کوم عزت، کوم وقار، کوم دغه چې ښځې ته په اسلام کې ورکړل شوی دی، د فکر نه کوم چې یو دین کې ورکړل شوی وي. دته بي بي خدیجه رحمت الله علیه تجارت کولو، ښځه کولی شي په اسلام کې هغې ته اجازه د کار شته دی، ښځه کولی شي حضرت بي بي عائشه غوندې مفکره جوړېدی شي. نو موږ په اسلام باندې ډېر زور وانه چولو، د جندر په نوم باندې چې جامه موږ ته د جندر نوم راکړی دی او د سړي او د ښځې دا رول جدا کړی دی، په دې باندې موږ دا ټرینینګونه واخیستو، زیات پیسې مصرف کړلې، ډېر زیات پروګرامونه هم جوړ کړو چې نیمګړی پاتې شلو، بعضې موسسې بندې شولې، بعض خلکو دا قبول نه کړو، بعض ذهنیت راضي ونه کړله چې نه، کله داسې مسله پېښېږي، کله داسې ستونزه پېښېږي، نو موږ اول خپل کور کې، خپل فامیل کې، خپل اسلامي نظریات په نگاه کې کولی شو چې هغه ستونزه حل کړو. نه، داسې یو ماده، داسې یو قانون جوړ کړل چې که ښځه سړي سره ستونزه پیدا کړي او سړی ښځه په یو څپېړه ووهي، نو هغه کولی شي چې هغه لاړ شي درګا ته خپل هغه عریضه هلته ثبت کړي. نه، داسې امکانات نشته. دی ډېر زیات عوامل دي، یو خو ورسره هغه عنعنات او فرهنګ او کلتور او مدخلاري ده چې موږ ویلی شو چې زمونږ په جامه کې همیشه مد اوچت ګڼل کېږي او ښځه حقیق دغه کېږي. کله چې یو ماشوم پیدا کېږي، الک پیدا کېږي، نو د دې نه ټول موږ حتی خپل فامیل نه، خپل کورنۍ نه علاوه موږ همسایګان هم په هغې باندې ډېر خوشحالېږي. خو چې کله جنۍ پیدا کېږي، نو په هغه په وی باندې پیدا کېږي چې اوس پلاني کره جنۍ وشوله. حالانکه نه، که موږ اسلام ته وګورو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه خو فرمایل دي چې لور چې ده رحمت ده. څلوېښت ورځو پورې که چا کره دا لور پیدا شي، نو هغې کره رحمت ورېږي. لیکن موږ که د اسلامي هغه نظریات، اسلامي اصول سره کار ونه کړو، زه نه پوهېږم چې تاوتریخوالی به کم شي. زه فکر کوم که د غرب هغه اصول، هغه جندر لفظ استعمالېږي چې موږ ته رول مشخص کړی ده د سړي او د ښځې، په هغه یو لفظ باندې موږ مخکې لاړ شو. زه نه پوهېږم چې دا تاوتریخوالی به د ښځې کم شي، بلکې زیاتېږي. بله خبره دا وایه چې مسله دا ده چې موږ ښځو ته احترام نه لرو. البته ډېر معذرت سره دا نه وایم چې ټول نه کم سر داسې کسان شته چې ښځه وایي ښځه بس ښځه ده، ښځه د څه شي دپاره ده؟ ښځه د کور دپاره ده. بعضې خلکو ته که ته وایي چې د خپل لور باندې تعلیم وکړه، نو هغه ته یې وایي که ښځه باندې زه تعلیم وکړم، کور باندې تعلیم وکړه، نو هغه خو ځي کور ته، دلته هم کار کوي، خپل کور کې هم کار کوي. خو دې خبرې ته نه متوجه کېږي چې کله د هغې مېرمن، د هغې خور، د هغې دغه مریضېږي، مستقیم هغه یو نارینه ډاکټر ته څنګه لاړ شي؟ که هغه موږ په خپل خویندو باندې تعلیم ونه کړو، یو ښه معلومه جوړ نه کړو، یو ښه تعلیم یافته ښځه، یو ښه تعلیم یافته ښځه ستا د کور ټول رول لوبولی شي. ځکه چې ټول د کور رول چې لوبوي، یو ښځه لوبوي. نو که یو تعلیم یافته ښځه چې هغې ته تا تعلیم ورکړي، هغې ته ډېر زیات پوهه، هغه ډېر زیات پوهه ولري، هغه خپل حقوق سره سره د خاوند حقوق پېژني، د خواښې حقوق پېژني، د همسایه حقوق پېژني. زه فکر نه کوم، تعلیم مهم شی دی. کولی شي چې موږ خپل هغه تاوتریخوالی په دې صورت باندې اول قدم دا واخلو چې جنکۍ چې کله موږ خپل زامنو باندې تعلیم کوو، لورګانو ته مساوي حقوق ورکړو. د صحت نه واخله، تعلیم نه واخله، پوشاک نه واخله، حفاظت نه واخله، یعنې هغه مینه چې موږ خپل زامنو ته ورکوو، خپل لورګانو ته ورکړو. زه او د هلکانو یا زامنو په مغزه کې دغه فکر، دغه نظریه کې نه وو چې دغه جنۍ ده دا تر کوره پورې قید ده، دا ستا حاکمه ده، چې هر څه وایي نو دا به کوي، او ته چې هر څه وایي نو دا به نه کوي. نه، هغه هم آزادي غواړي، هغه هم آزاد ده، هغه هم آزاد مخلوق پیدا شوی ده. زه دا نه وایم چې آزادي معنا دا ده چې هغه لکه الکانو غوندې په کوڅو کې خدا نه خواسته تیر وګرځېږي. نه، هغه د تعلیم آزادي ورسره شته، هغه د صحت آزادي لري، هغه د اعلی تعلیم حاصلولو آزادي لري، هغه د خپل د خوښې واده آزادي لري، هغه د کور یا کورنۍ د فیصلو په دغه برخه اخیستلی شي آزادي لري. هر یو برخه کې هغه، کله چې موږ د حقوق ښځو ته ورکړو، زه فکر نه کوم چې کله د جندر لف چې دا غرب استعمالوي، د موږ په جامه کې هم د جندر دپاره داسې لفظ پیدا شي. نه، زه همیشه همداس خپل هر پروګرام کې وایم چې الحمدلله موږ داسې یو دین، یو داسې مذهب لرو چې ټولو نه ډېر زیات احترام او ښه حقوق او لوی حقوق چې ورکړل شوی ده ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی. تاسو ما ته دا وښایئ چې په کوم مذهب کې اوله ښځه تجاره پیدا شوې ده؟ بلکې ما څنګه خپل مخکې خبرو کې وویلې، حضرت سین خدیجه رحمۃ اللہ علیہ هغې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره تجارت کول، حتی باعث د دې شلو چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړله. بله خبره موږ برازو د حضرت بی بی عائشه رحمۃ اللہ علیہ زمونږ بل بی بی چې ده هغې هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په دغه صحابه او سره شریک کول، د هغې په باره کې به خبرې کول. نو څنګه موږ ته بعضې خلک وایي چې ښځه حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي؟ تاسو ما ته دا لفظ وایي چې په کوم صورت کې، په کوم آیات کې، په کوم حدیث کې، په کوم پیغمبر، کوم صحابه دا خبره کړې ده چې تعلیم ممانعت دی؟ نه.
ډېره زیاته مننه اغلې امیرې له تاسو نه، او اغلې احمد زی له تاسو نه هم مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.